السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې. د ازادي راډیو یوې بلې خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه ټاکل شوې. د امریکا د استازو جرګې د جمهوري غوښتونکو غړي نن دوشنبه له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو د څرنګوالي په اړه یو راپور خپور کړي. رویټرز خبری آژانس لیکلی چې له اوږده انتظار وروسته خبریدونکي دغه راپور کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ګډوډ او مرګونی وتلو له کبله د جو بایدن پر ادارې نیوکې شوي دي. امریکایي ځواکونه د 2020 کال د اګست په وروستیو کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته د دو اونیو په ترڅ کې له افغانستانه ووتل، چې پر مهال د کابل هوایي ډګر مخ ته یوې چاودنې د لسګونه افغانانو په ګډون دیارلس امریکایي سرتیري ووژل. د استازو جرګې په راپور کې راغلي چې د امریکا دولت له افغانستانه د ملکیانو د تخلیې په اړه ډیر ناوخته، یعنې د 2020 کال د اګست په 14مه پریکړه وکړه. په بخښنې سره د 2020 کال د اګست په 14مه پریکړه وکړه. دا یوه ورځ وروسته تر دې چې طالبان کابل ته ننوتل. راپور کې دغه راز راغلي چې امریکایي چارواکو په واشنگټن او کابل کې هغه مهال د ادارو ترمنځ سمې اړیکې نه درلودې او د هغو افغانانو اسنادو کې ستونزې یا کمزوري وي چې د تخلیې مستحق وو. د خوست د ځاځي میدان ولسوالۍ د سرحدي سیمو خلکو ویلي چې د جګړې له ویرې اکثره خلکو ګډې کړې دي. د سیمې د اوسیدونکو د یکشنبې ناوخته د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته ویلي چې د پاکستان د راکټي بریدونو په پایله کې تر دې دمه لږ تر لږه 8 ولسي خلک سرسري ژوبل شوي او یو طالب عسکر وژل شوی. له څو ورځو د طالب سرحدي ځواکونو او پاکستاني ملیشو ترمنځ په ځاځي میدان سیمه کې نښتي کیږي. که څه هم چارواکو د شنبې په ورځ د نښتو د درېدو خبر ورکړی و، خو د سیمې ځینو خلکو ازادي راډیو ته ویلي چې وقفه جنگ روان دی. د طالبانو امنیتي ادارو لا رسمن په دې اړه څه نه دي ویلي. ایرانی چارواکو ویلي چې 40 تنه افغان روغتیا پالان د روزنې لپاره ایران ته ورغلي. تسنیم خبری آژانس راپور ورکړی چې تمه ده د افغان روغتیا پالان چې ډاکټران او نرسان دي د یوې میاشتې په مخه د بیړنیو مراقبتونو یا ICU په برخه کې روزنه ترلاسه کړي. د افغانستان او نیوزیلند د کرکټ ملي ټیمونه نن ټیسټ یا 15 ورځنۍ لوبه پیلوي. دا لوبه د هند په ګریټر نویډا ښار کې کیږي. د افغانستان د ټیم مشري حشمت الله شهیدی کوي. هغه تر لوبې مخکې ویلي، که څه هم په ټیم کې با تجربه لوبغاړی راشد خان او ځینې نور نشته، خو ډاډه دی چې نور لوبغاړي به هم ښه ثابت شي. بلور طبیع ابراهیم زدران د نیوزیلند او سویلي افریقا په وړاندې له سیالیو بهر شوی. د افغانستان کرکټ بورډ د یکشنبې په ورځ د سپتمبر په 8مه نېټه په یوه خبر کې لیکلي دي چې پایلیز توپ وهونکی ابراهیم زدران د ټپ له امله د نیوزیلند په وړاندې په یوازینۍ ټیسټ لوبه کې نشي لوبېدلی. او د جرمني صدر اعظم اولاف شولز په اوکراین کې د سولې د هڅو غوښتنه وکړه. شولز له زی ډی اف رسنۍ سره په مرکه کې چې پرون خبره شوه ویلي، اوس وخت دی چې د اوسنیو جنگي حالاتو پر ځای سولې ته د رسیدو په اړه بحث وشي. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم موندلی شئ. آدرس دی ازادي راډیو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپورتر نن د خپلو ارزونو راپور د دغه سازمان د بشري حقوقو شورا ته وړاندې کوي. راپور کې څه راغلي؟
دغه راپور کې چې یوه لومړنۍ بڼه یې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا په وټ پاڼه کې خپره شوې، طالبان د ښځو او نجونو په وړاندې په لا زیاتو محدودوونکو اقداماتو تورن شوي دي.
په افغانستان کې د افغاني الاصله بندي امریکایي محمود شاه حبیبي کورنۍ وایي طالبانو نوموړی القاعده شبکې ته سپارلې. امریکایي چارواکي هم د خپلو بندیانو وضعیت ته اندېښنه لري.
We are deeply concerned about the well-being of America.
موګدو هغه امریکایانو محمود رایان او جورج ګیلزمن د وضعیت په اړه ژور اندېښنه لري چې په افغانستان کې پناه خنیول شوی.
طالبانو د نشئ توکو په وړاندې د مبارزې کمیسیون جوړ کړی، خو بزګران بیا بدیل کښت غواړي. نور راپورونه هم لرو او دا به هم واورئ چې یو شمیر ښځینه ورزشکاران وایي کابل کې د دوی د سپورت ځانګړي ځایونه جوړ شي.
مخکې هم که موږ ورزش کوو چې نارینه او سره یو ځای نه وو، زموږ ځایونه ډېر وو، خو د شته حکومت په راتګ سره په ښځو هر اړخیزه بندیزونه لګېدلي.
که د خبرونې تر پای زموږ ملتیا وکړئ، په دوهمه نیمایي کې د اومې ورځې خبرونه هم خپرېدو ته چمتو ده.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه.
خبري ټولګه ته خراغ لې شپږ بجې او 15 دقیقې دي. اوسم رازو د دغه ساعت د خبري ټولګه د سر راپورته. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورتر نن خپل راپور د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا ته وړاندې کوي. د دې راپور یو لومړنی بڼه د ملګرو ملتونو په پاڼه خپره شوې چې پکې د افغانستان د بشري حقوقو وضعیت خورا ترنګلی بلل شوی. تمه ده چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو 50مه ناسته له نن دوشنبه د سپتمبر 9مه پیل او د اکتوبر تر 13مه دوام وکړي. سفی الله ستانکزی او د موضوع تفصیل.
د بشری حقوقو شورا د 50مې غونډې په لومړنۍ ورځ د افغانستان د بشری حقوقو د سرغړونو په وړاندې د حساب کتاب یو لړلیک تر بحث لاندې نیول کیږي چې د ریچارډ بنټ په راپور کې یادونه شوې. د افغانستان د بشری حقوقو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورتر په خپل راپور کې ویلي، د افغانستان د بشری حقوقو وضعیت خورا حساس او ترنګلی دی او اقتصادي کمزوري او د دغه هیواد خلک لا زیات بېوزله کړي دي. په دغه راپور کې چې یوه لومړنۍ بڼه یې د ملګرو ملتونو د بشری حقوقو شورا په ویب پاڼه کې خپره شوې، طالبان د ښځو او نجونو په وړاندې په لا زیاتو محدودوونکو اقداماتو تورن شوي دي. ښاغلي ریچارډ بنټ ویلي، په دغه راپور کې د 2023 کال له سپتمبر د 2024 کال تر جولای پورې د افغانستان د بشري حقوقو د وضعیت په اړه رڼا اچول شوې. په دغه راپور کې له محرم پرته د ښځو سفري محدودیتونه، د ښځینه کارکوونکو د معاشونو د کمولو په اړه د طالبانو اقدام او څو نور اقدامات د ښځو په وړاندې د طالبانو د دوامداره سخت دریځو بیلګې یادې شوې. همدارز ویل شوي چې که څه هم طالبان تر ډیره د ستونزو د حل لپاره اقتصادي تګلارې مخته کوي، خو بیا هم په افغانستان کې طبیعي پیښو لکه مرګونو سیلونو چې سږکال یې تر 1,00,000 ډیر کسان متاثر کړل، دا هیواد له ستونزو سره مخ کړی. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورتر ریچارډ بنټ د 50مې غونډې تر پیل مخکې انقرې، استانبول او دوحې ته سفرونه وکړل او په خبرې د افغانستان د بشري حقوقو په اړه ګټور بحثونه کړي. د ریچارډ بنټ په راپور کې چې تمه ده د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا ته وړاندې شي او په رڼا کې د بشري حقوقو کارپوهان او مدافعان بحثونه مخته وړي، یو لړ سپارښتنې او د حساب ورکونې میتودونه هم وړاندې شوي. په دغو تګلارو کې ویل شوي چې باید حساب کتاب د هرې مشخصې قضیې او قرباني محور وي، په دې شرط چې بیا وروسته د غچ اخیستنې ګواښ پیښ نه شي. ټینګار شوی چې اوسنیو شرایطو ته په کتو هر ډول حساب ورکونه باید د جنسیت په اساس وي او د افغانستان د نجونو او ښځو ژوندیو تجربو ته پکې پام وشي. په پای برخه کې هم ټینګار شوی چې د جرمونو د شواهدو په ټولولو، ساتلو او ارزونه کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا اوسنۍ تګلاره تقویه شي. هغه هم په داسې یو لار چې راتلونکي حساب ورکونې او عبوري عدالت د پروسې لپاره اغیزمنه تمامه شي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا او 50مه غونډه داسې وخت په خپل لومړنۍ ورځ د افغانستان د بشري حقوقو اړوند جلسه نیسي چې طالبانو په دې وروستیو کې د امر بالمعروف او نهي عن المنکر قانون تصویب او نافذ کړی دی. دا قانون آن د ښځو غږ هم اورد بولي او په نجونو او ښځو د طالبانو یو بل لوی محدودیت ګڼل کیږي. د قانون په سر د طالبانو امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت له ملګرو ملتونو سره د خپلې همکارۍ د پریکون اعلان کړی او هغه یو مخالفه اداره بللې، خو ملګرو ملتونو ویلي افغانستان کې خپل فعالیت ته دوام ورکوي او له طالبانو سره به اړیکې روانې وي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
تاسو ازادي رادیو ته غوږی چې د مهال د مخام لشپګو د سهار تر شپګو په منځنۍ 12 شپګ نوي څپو او د ورځې لخوا د سهار لشپګو د مخام تر شپګو په لاندو څپو خبرونه لري. د محمود شاه حبیبي کورنۍ ادعا کوي چې طالبانو هغه القاعده تسپارلې ده. محمود شاه حبیبي چې د امریکا تبه هم دی او په تیر جمهوریت کې د ملکی هوایي چلند ادارې د مشر په توګه دنده ترسره کړې، د 2022 کال په اگست کې په کابل کې نیول شوی. امریکا متحده ایالاتونو ویلي چې طالبان باید د حبیبي په ګډون درې امریکایي ادبال زندانه خوشي کړي. تفصیل په دې راپور کې وو.
د افغانستان په مخلو جمهوری نظام کې د ملکی هوایي چلند ادارې د مشر محمود شاه حبیبي له ورکیدو شاوخوا 15 میاشتې وروسته د هغه کورنۍ ادعا کوي چې د طالبانو حکومت حبیبي له نیولو وروسته القاعدې ته سپارلی دی. محمود شاه حبیبي د امریکا تبعه دی. د هغه ورور احمد شاه حبیبي د یک شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د طالبانو یو غړي دوه ورځې وړاندې ورته ویلي چې محمود شاه حبیبي له نیول کېدو وروسته القاعدې ته سپارل شوی. خو د طالبانو حکومت په رسمي ډول د محمود شاه حبیبي نیول نه دی تایید کړی او د دوی جګپوړي ویان ذبیح الله مجاهد بیا دا هم ویلي چې د محمود شاه حبیبي په نوم څوک له دوی سره بندي نه دی. د محمود شاه حبیبي ورور زیاته کړه چې د ورور تورونه لا نه دي مشخص شوي او دوی باور لري چې نوموړی ځکه نیول شوی چې د امریکا تابع و او په پخواني جمهوریت کې کار کاوه. هغه په ټولنیزو رسنیو کې هم هغه اوازې رد کړې چې ګواکې د محمود شاه حبیبي نیول په کابل کې د القاعدې د پخواني مشر ایمن الزواهری له وژنې سره تړاو لري. د محمود شاه حبیبي د کورنۍ غړي وایي ورورې د زواهری تر وژل کېدو څو میاشتې وړاندې له افغانستانه وتلی و. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي د طالبانو په زندان کې د دریو امریکایانو رایان کوربت، محمود حبیبي او جورج ګیلزمن د وضعیت په اړه ژوره اندېښنه لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند ماتیو میلر د اګست په اتمه په واشنگتن ډی سي کې یوې خبري غونډې ته وویل:
We are deeply concerned about the well-being of America.
موږ د هغو امریکایانو محمود رایان او جورج ګیلزمن د وضعیت په اړه ژور اندېښنه لرو چې په افغانستان کې پناه خنیول شوی او د طالبانو سره په هر تعامل کې د دوی د توقيف موضوع راپورته کوو. د دوی کور ته ستنول به د متحده ایالاتو لپاره یو لومړی توپ وي او پر دې کار کوو چې د هغوی خلاصون یقیني کړو.
As we work to obtain their release.
د طالبانو وایان زبیح الله مجاهد د دوه امریکایانو نیول تایید کړي وو او د دوهې له غونډې څخه تر راستنېدو وروسته یوې خبري غونډې ته ویلي امریکا باید د طالبانو شرطونه ومني او د امریکایي اتباعو د خلاصون په بدل کې د دوی بندیان له ګوانتنامو زندانه خوشي کړي. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویست د اګست په 11مه په خپل ایکس پاڼه لیکلي وو امریکا هڅه کوي خپل درې تنه اتباع د طالبانو له بنده آزاد کړي. تر دې مخکې د امریکا د تحقیقاتو فدرالي ادارې اف بی آی هم اعلان کړی وو چې په افغانستان کې د محمود شاه حبیبي د ورکېدو په اړه د معلوماتو په لټه کې ده. اف بی آی ویلي وو ګمان کېږي چې محمود شاه حبیبي د طالب ځواکونو لخوا نیول شوی او تر بند کېدو وروسته دا په اړه هیڅ معلومات نشته.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادي رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او لوستلو ته حوالاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
تاسو ازادي رادیو ته خواږی اوریدونکو اوس هم ورجو بریتانیا ته هلته د افغانستان د سفارت یو شمېر سرچینو اعلان کړی چې ممکن ډیر ژر د سفارت دروازې بند شي. تر اوسه معلومه نه ده چې آیا بریتانیا پلان لري چې په لندن کې د سفارت د طالبانو ډیپلوماټانو ته وسپاري او کنه، خو تر دې وړاندې طالبانو د لندن په ګډون یو شمېر سفارتونه تورن کړي وو چې دوی له طالبانو سره همغږي نه کوي او په همدې خاطر ورته د دغو سفارتونو او قونسلګریو لخوا پروسس کېدونکي اسناد نور د منلو نه دي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
په تیرو دریو کلونو کې په بریتانیا کې د افغانستان د سیاسي استازولۍ د سیاسي فعالیتونو له فلجېدو وروسته اوس د تړل کېدو خبره سوې ده. په بریتانیا کې د افغانستان سفارت یو برحاله کارکوونکي او د قونسلي چارو یو مسول ازادي راډیو ته وویل ټاکل شوی چې د روانې سپتمبر میاشتې په 20مه نیټه په دغه هیواد کې د افغانستان سفارت په بشپړ ډول بند او قونسلي خدمتونه یې هم ودرول سي. دغه چارواکي د نوم نه خبرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل
چې مې پورز سفیر ورغښتې او زلمی رسول وزارت خارجه ته او به ورته ویلي چې دوی دغه تصمیم نیولای داسې باید د سفارت وتړل شي. اوس څوم کې دغه اخیره کې چې مولوی کبیر کوم مکتوب ولیدل په دغه کې اوس باندې دغه پر اساس باندې غواړي چې دغه ډیپلوماټیک میشن مکمل باندې کې نو ډیپلوماټیک میشن سه باندې سره سره قونسلین باندې شي پوشان باندې سفارت مور لکیږي په نوې سم د دې میاسات اخیری ورځې د اخیر په مور ورځې ور سپاري په شلم تاریخ یوه اعتراضی د وزارت خارجه بوې لغه څه شایان سي تسلیم ورکوم.
په بریتانیا کې د افغانستان د سفارت دغه چارواکي په خبره د بریتانیا د بهرنیو چارو وزارت ته هم ویلي چې دوی به د طالبانو حکومت ته سفارت ونه سپاري او تر هغه به په دغه هیواد کې د افغانستان هیڅ ډول سیاسي استازولي یا قونسلګری ته د فعالیت اجازه ورنکړي چې په ټکو یې په افغانستان کې په رسمیت پیژندل شوی حکومت نوی رامنځته شوی. دا زیاتوي چې د بریتانیا د بهرنیو چارو وزارت دغه شان د افغان سفارت کارکوونکو ته نوی ورځې وخت ورکړی چې په بریتانیا کې پاتې او یا هم لاړ سي، خو نوموړي په دې اړه نور جزئیات ورنکړل. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت له یاد سفارت نه څو موده مخکې غوښتي وو چې دوی د بهرنیو چارو وزارت سره تعامل وکړي، خو دوی دا کار ونه کړ او په پای کې د طالبانو لخوا دغه سفارت قونسلي خدمات باطل اعلان شول. دې خبرو په بریتانیا کې یو شمېر میشت افغانان اندېښمن کړي دي. په لندن کې دوه میشتو افغانانو سید شاه خروټي او مالک افغان ازادي راډیو ته وویل
دا به ډېر بد عواقب ولري، ځکه چې په بریتانیا کې په لوکاو افغانان ژوند کوي او د هغو لپاره د اسناد او خصوصا کونسلي خدمات هغه اړتیا ورته لري. د پاسپورټ او تمدید نه نیولې تر تذکرې او همداسې تر ویزا او پولیس د دغه بندېدل به د افغانستان او د افغانانو لپاره ډېر بد عواقب ولري. ډېر د خوشنې ځای دی چې چې د افغانستان سفارت په لندن کې تړل کیږي، ځکه چې دې سره به برتانوي مشر افغانانو ته ډېرې ستونزې پیدا سي. په عین وخت کې له دې حالت څخه به ځینې پاکستانیان، هندیان او حتی ایرانیان ګټه پورته کړي او په نامه د افغان دلته پناه اخلي په برتانیا کې، ځکه هلته سفارت نشته چې دوی هلته ولیږل سي او د سفارت نه پوښتنه وشي چې آیا دا د افغانستان وګړي دي او که نه دي.
تر اوسه د برتانیا حکومت د افغانستان د سفارت د تړل کېدو او افغانانو ته د قونسلي چارو د بدیلې لارې په اړه رسمن څه نه دي ویلي. دا دویم افغان سفارت دی چې په لویدیځو هیوادونو کې تړل کیږي. تر دې مخکې د امریکا په واشنگټن کې د افغانستان سفارت تړل شوی و. دا په داسې حال کې ده چې د تېرې اونۍ په وروستیو کې جرمني رسنۍ دویچ ویلا راپور ورکړ چې د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت د طالبانو هغه پریکړه منلې چې له مخې یې په برلین او بون کې د افغانستان د سفارت او قونسلګرۍ چارې بې اعتباره وګڼل سي. دا اقدامات وروسته له هغې کېږي چې د روان میلادي کال د جولای د میاشتې په وروستیو کې د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزارت د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره اعلان وکړ چې له دې وروسته یو شمېر اروپایي هیوادونو، کاناډا او استرالیا کې د افغانستان د سفارتونو لخوا صادر شوي سندونه نه مني. په خبر پاڼه کې راغلی و یوازې په هالند، اسپانیا، بلغاریا او چک جمهوریت کې د افغانستان د سفارتونو او دغه شان د جرمني د مونشان قونسلګرۍ خدمتونه دوی ته د اعتماد وړ دي. د طالبانو حکومت تر اوسه د هیڅ هیواد له لوري په رسمیت نه دی پیژندل سوی، خو د چین، پاکستان، ایران، ازبکستان او ځینو محدود شمیر آسیایي هیوادونو کې د افغانستان سفارتونه دوی ته ورسپارل شوي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
اوریدونکو، د نړۍ په مسلو کې ورزو گاونډي پاکستان ته د پاکستان د تحریک انصاف پی ټی آی ګوند پلویانو له اسلام آباد سره نږدې په غونډه کې د خپل زنداني رهبر عمران خان د خوشي کولو غوښتنه کړې. دا اعتراضي ناسته په داسې وخت کې کیږي چې مرکزي حکومت به له اجازې په پلازمینه کې د لویو غونډو جوړونکو ته د سزا ورکولو مقرره تصویب کړې ده. حکومت اسلام آباد ته تلونکي لوی لارې په کانټینرونو تړلې دي، خو پی ټی آی ته له پلازمینې بهر د دې ناستې اجازه ورکړل شوې وه. د تحریک انصاف یو سیاستوال حماد اظهر جلسې ته په وینا کې وویل چې خلک په هیواد کې د قانون واکمنۍ او د آئین سرلوړۍ لپاره ورغونډ شوي دي. عمران خان د دولتي رازونو افشا کولو او د بهرنیو هیوادونو د مشرانو د ډالیو د خرڅولو په ګډون په یو شمېر قضیو کې د لاس لرلو له کبله د راولپنډۍ د اډیالې په زندان کې بندي دی، خو د هغه ګوند وایي چې د عمران خان پر ضد جوړې شوې قضیې سیاسي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو،
تاسو ازادي رادیو ته غوږی. ازادي رادیو د سهار لشپګو د مخام تر شپګو په منځنیو په بخنه سره په لاندو سپو خو او د مخام لشپګو د سهار تر شپګو په منځنیو 1200 شپګ نوي سپو خبرونه لري. اوس هم رازو په دې ټولګه کې د راپور ته چې د طالبانو حکومت د نشه یي توکو په وړاندې د مبارزې د عالي کمیسون د جوړېدو خبر ورکړی دی. دا کمیسون چې مشري د طالبانو د ریاست الوزرا لومړی مرستیال مولوي عبدالکبیر کوي، لومړی ناسته یې وړ مورز ترسره کړه. په دې ناسته کې په افغانستان کې د نشه یي موادو د کښت مخنیوي او په دې برخه کې د بدیل کښت په لارو چارو خبرې شوې دي. یو شمېر افغان کروندګر هم د بدیل کښت په برخه کې په مرستو ټینګار کوي او وایي تر اوسه ورسره په دې برخه کې هیڅ ډول همکاري نه ده شوې. طالبانو واک ته له رسېدو وروسته د نشه یي توکو په وړاندې یو شمېر ګامونه اوچت کړل چې دا ګام یې د ملګرو ملتونو په ګډون د یو شمېر ادارو له هرکلي سره مخامخ شو، خو په یو شمېر لرو پرتو سیمو کې چې خلکو پخوا کوکنار کرل او له همدې کبله یې عاید ترلاسه کوو شکایت کړی چې د طالبانو حکومت د کوکنارو د کرکیلې مخه نیولې، خو بدیل تخمې کروندګرو ته نه دی ورکړی او کروندګر دغه بندیز له ګڼو اقتصادي ستونزو سره مخامخ کړي دي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې د نشه یي موادو په وړاندې د مبارزې د عالي کمیسون د جوړېدو خبر ورکړی، یو شمېر افغان کروندګر د بدیل کښت په برخه کې په مرستو ټینګار کوي او وایي په دې برخه کې ورسره تر اوسه هیڅ ډول همکاري نه ده شوې. دوی وایي داسې مهال چې افغانستان د اقلیمي بدلون له امله د سختو وچکالیو، د سیلابونو له ګواښونو او د بشري ناورین سره مخ دی، د کوکنارو د کروندو لمنځه وړلې دوی له سختې بېوزلۍ سره مخ کړي دي. د ننګرهار او بغلان دوه کروندګرو سید اکبر او ګلکی مازادي راډیو ته وویل
کنړیوال کومکو سره کوي او کدی په خپل لګښتونه کوي حکومت دا چې اصلاح شوي تخمونه ورکي ډی پی سره ورکي نو هر فصل دا خپل معیاري کوم سره سیدی دا ورکوي چې د دیقانانی د کوکنارو لکښتونه نه راوړي
دیو ته خپل تخمونه ورکړل شي دا غنمو خپل تخمونه یاد زعفران او سره تخمونه سره وشي په به هر وخت کوم کنه کیږي نو هغه به وخت کې وشي چې تخم وخت تیر دی کې ورکي
د روان میلادي کال په جون میاشت کې د امریکا د متحده ایالاتو د سولې انسټیټیوټ ویل په افغانستان کې د طالبانو لخوا په کوکنارو بندیز د هغو میلیونونو افغانانو بیوزلي لا پسې جوړه کړې چې د خپل ژوند پر مخ بیولو لپاره پر دغه کخ تکیه کوله خو د طالبانو حکومت د نشئی موادو په وړاندې د مبارزې علي کمیسون په خپل لمړنۍ ناسته کې له افغان بزګرانو سره د بدیل کښت په ورکړه ټینګار کړی په دې ناسته کې چې پرون ترسره شوې او د طالبانو تر واک لاندې ملي ټلویزیون برخه برخه خبره کړې د ریاست الوزرا سیاسي مرستیال مولوی کبیر ویلي
متاسفانه چې وروستۍ وچکالیو سیلابونو او نورو طبیعي پیښو د افغانستان کرنی سیستم شدیدا متضرر کړی کانالونه سربندونه او ویالې ویجاړې شوې دي چې بیړنۍ مرستو ته اړتیا لري د افغانستان بزګران ان د بدیل کښ په برخه کې مرستو ته اړتیا لري او موږ له نړیوالو ټولنې څخه غواړو چې د نشئی توکو په لمنځه وړلو او د بدیل کښ په برخه کې خپل مسؤلیتونه رفع کړي
نوموړي زیاته کړې د نشئی توکو په وړاندې د مبارزې د علي کمیسون د جوړېدو هدف د نشئی توکو او مسکراتو په وړاندې د مبارزې په برخه کې همغږي رامنځته کول او هدفمند اقدامات دي مولوی کبیر دا ادعا هم کړې چې په افغانستان کې اوس مهال د نشئی موادو کښت د صفر کچې ته نږدې شوی خو د السیس په نوم یوې برطانوي موسسې د روان میلادي کال په جولای 26 په یو راپور کې ادعا وکړه چې د سپوږمکۍ له لارې په یوه ترسره شوي سروې کې موندلې چې سږ کال 2024 د افغانستان په 14 ولایتونو کې له 3.5 هکتاره په ډېره ځمکه کې کوکنار کرل شوي دغه موسسې ویلي وو چې که څه هم د طالبانو حکومت د دغه کښتونو د لمنځه وړلو هڅې کړي خو د راپور په ټکو د امکاناتو د نه لرلو له امله ونه توانېدل چې په پراخه کچه د کوکنارو کښتونه له منځه یوسي د طالبانو د حکومت د نشئی موادو په وړاندې د مبارزې د علي کمیسون په لومړنۍ غونډه کې هم د کوکنارو د کښتونو د لمنځه وړلو په برخه کې د امکاناتو د کمښت یادونه شوې د طالبانو د کورنیو چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی په دې غونډه کې ویلي چې د نشئی توکو د کښت د مخنیوي لپاره د امکاناتو او توکو له کموالي سره مخ دي او نړیواله ټولنه د ورسره مرسته وکړي په دې ناسته کې د دې وزارت د نشئی موادو سره د مبارزې مرستیال عبدالحق همکار ویلي چې په تیرو دریو کلونو کې د نشئی توکو پر ضد 8000 عملیات شوي چې له امله یې 40000 تورن کسان نیول شوي 1450 د بیلابیلو نشئی توکو د تولید کارخانې لمنځه وړل شوي 122000 روږدي کسان تر درملنې لاندې دي او 10000 هکتار ځمکه له نشئی توکو پاکه شوې ده پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته د طالبانو د حکومت مشر ملا هیبت الله په یو فرمان کې د نشئی توکو په کښت قاچاق او استعمال کلک بندیز ولګوه طالب ځواکونو تر دې اعلان وروسته په بیلابیلو ولایتونو کې د کوکنارو د کروندو د لمنځه وړلو په برخه کې اقدامات هم وکړه خو په بدخشان ولایت کې څو ځلې د کروندو د لمنځه وړلو مخه ونیول شوه او په اخوډب او وسلوالو نښتو کې یو شمېر کروندګرو ته هم مرګ ژوبله واوښته
تاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی ازادي رادیو یې اوري او تر مسؤلینو یې ورسوي
تاسو دغه پیغامونه هر پنځشنبه او جمعه د ازادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادۍ رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي
00 422 11 40 500
د افغانستان یو شمیر خزینه ورزشکاران او د کابل ښار ځینې اوسیدونکي وایي د طالبانو د محدودیتونو له کبله نشي کولی ورزش وکړي او ان له کوره د باندې د وتلو لپاره هم باید محرم یې ملتیا وکړي دوی د طالبانو دغه پلمه چې د مناسب چاپیریال په رامنځته کېدو به ښځو ته د ورزش اجازه ورکړي غولونکي بولي او وایي چې د طالبانو له راتګه وړاندې یې هم له نارینه څخه بیل د شرعي حجاب په پام کې نیولو ورزش کاوه دا په داسې حال کې ده چې تازه د طالبانو د حکومت د المپیک کمیټې بدني روزنې او سپورټ ریاست چارواکو ویلي چې ورزش د دواړو نارینه او ښځو لپاره مهم دی. یو د کابل ښاروالۍ له لوري د ښځو لپاره د پارکونو له بیا رغولو وروسته میرمنې کولی شي چې د شرعي حجاب په مراتبولو ورزش وکړي. تفصیل په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت د اولمپیک کمیټې بدني روزنې او سپورت ریاست چارواکي د ښځو لپاره په بیلو پارکونو او د اسلامي حجاب په مراتولو سره د ورزش کولو کومه ستونزه نه ګڼي، یو شمېر ښځینه ورزشکاران او د کابل ښار اوسیدونکي وایي د طالبانو له بیا واکمنېدو مخکې هم دوی له نارینه وو په بیلو ورزشي ډګرونو او د حجاب په مراتولو سره ورزش کاوه. خزینه ورزشکار او د کابل ښار اوسیدونکي نگینی عظمی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
چې موږ هم کوم ورزش کوو، نارینه او سره یو ځای نه وو، زموږ ځایونه بیرو. خو د شته حکومت پر اتک سره په خزو هر اړخیزه بندیزونه لګېدلې. ورزش کار درس په هر شي حتی اوس وخت کې د کور وتل بغیر نارینه وو ستونزمن کړی دی.
افغانستان د تکواندو د ملي ټیم یو غړی چې نه غواړي د موضوع د حساسیت له کبله نوم په راپور کې یاد شي، وایي هیله لرله چې د افغانستان په استازولۍ به نړیوالو میدانونو کې لوبیږي، خو د طالبانو محدودیتونو دغه هیلې ترې وتروړلې.
مدت 10 سال می شود رو به ورزش آوردم و 7 سال از عضویت.
لس کاله کیگی چه ورزش نمی مخکره او و کاله کیگی چه ده تکواندو ده ملی تیم غریه. خلا پا ده مرغه ده طالبانو پر اتک سر نور نشم که ولی ورزش وکرم. سکه دوی خزو تا ده هیچ رو الفعالیت اجازه نور کوی. موگ ده وز پخ پلو کرونا و پر دوزایونو که پا ویری سر تمرینو نکو.
ما در خانه های خود در جاهای پوشیده پوت و پنهان در حال حاضر مصرف تمرین هستیم.
د کابل ښار یو اوسیدونکي سهار بیا په دې اړه وایي
که موږ مخکې هم ورزش کولو نو سړیا نو نه بیل بیل ځایونه هم وو، وختونه یې هم بیل وو، نو بیا ولې دوی ښځې پر هر څه باندې محکومې ګڼي؟
دا په داسې حال کې ده چې تازه د طالبانو د حکومت د اولمپیک کمیټې بدني روزنې او سپورت ریاست چارواکو ویلي چې ورزش د دواړو نارینه او ښځو لپاره مهم دی، او د کابل ښاروالۍ له لوري د ښځو لپاره پارکونو له بیا رغولو وروسته میرمنې کولی شي د شرعي حجاب په مراتولو سره ورزش وکړي. د یادې ادارې رئیس احمدالله وسیق پرون شنبه د سپتمبر 8 په کابل کې یوې خبري ناستې ته ویلي چې د کابل ښاروالۍ پر داسې پلان کار کوي چې له مخې به یې د کابل ښار په ځینو سیمو کې د میرمنو لپاره ځانګړي پارکونه بیا ورغوي. هغه ویلي چې د دغه چارې په بشپړېدو میرمنې کولی شي د شرعي حجاب په مراتولو سره ورزش وکړي. د کابل ښاروالۍ ویان نعمت الله بارکزی بیا له ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې اړه ناخبري ښیي. په افغانستان کې د طالبانو بیا ځلي واکمنېدو وروسته ښځې او نجونې د ورزش او سیالیو په ګډون له ډېرو نورو برخو راوګرځول شوې چې له کبله یې ورځ تر بلې په کور دننه او بهر پر طالبانو فشارونه مخ پر زیاتېدو دي. تر دې وړاندې د اولمپیک نړیوالې کمیټې په ګډون بېلابېلو بنسټونو له طالبانو غوښتي وو چې په سملاسي توګه د ښځو پر وړاندې شته محدودیتونه لغوه او دوی ته په خوندي ډول د سپورت کولو اجازه ورکړي. د بشري حقونو د څار سازمان د روان میلادي کال د اپریل په میاشت کې د یو راپور په خپرولو سره د اولمپیک له نړیوالې کمیټې غوښتي وو چې د افغان میرمنو پر ورزش د طالبانو د بندیزونو له امله د افغانستان د اولمپیک کمیټه چې اوس د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې ده تحریم کړي.
السلام علیکم. د هلمند ولایت تم ساکړه د ولسوالۍ ته می میسج ته پریښې دی. مشکل مو دغه وو دا بایز مش خبر در لوړو مقاومت ورسیږي. د مساکړه ولسوالۍ او خصوصا په هلمند کې تخوا برق ډیر ارزانه وو، تقریبا په 2 افغانۍ وو، وسې په 12 افغانۍ کړی دی. نو ډیر مسلمانانو وسنه پرسیږي او ډیر مسلمانان درې بدر دي. دا زموږ دا ژغ د ټولو پر واوري چې به ته د تخوا برکمه کې
رحمت الله برکاتو دی. آزاد راډیو تور کارکوونکو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. متقاعد او معلول افسر یم چې د معلولیت په وجه باندې ما ته تقاعد راکړی ده. متاسفانه چې اوس تقاعد مونږ ته نه راکوي. په معلولیت کې مونږ ډېر سخت ژوند لرو، هیله لرو چې د مونږ غږ تاسې تر چارواکو پورې د امارت ورسوئ. وسلام.
السلام علیکم. موږ وروره په هلمند کې طالبانو د رئیس ترانسپورت شاعر یو راوستي دا مټروانان وروره د مالا بس ډاکسن مټر یا بل مټر مالا ترنه نفره 15 په سټان کې څلور په باډي کې تر دغه وروره بالا او زر نور کې هغه یو نیم سل افغانۍ کړی ده، یا دوه نیم سل افغانۍ کړی ده. د یو ځای ستر بل ځای پورې وروره ده. موږ ټول هغه شی جوړې ستغه موږ شیغامو طالبان ولور پر چارو سره.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
اوریدونکو تاسو هم کولای شئ چې موږ ته خپل نظرونه راولېږئ. موږ د ازادي رادیو د خبری ټولګو په پای او د غراز د ازادي اوریدونکو پروګرام کې درته خبرو. اوس هم دوه نیمایي ته ورسېدو. په کابل کې د سهار شپږ نیمې بجې شوې. وړاندې د اوومې ورځې پروګرام خپرېدو ته چمتو دی، خو اوس پام وکړئ لنډو خبرو.